Mateo.
سلامونه کابل کې او بجې شوې نن د نومبر 15 او د لړم میاشتې 14 ده روانه نیم ساته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیونه پاونډو بسپنې خبر ورکړی. ډبلیو اف پی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا دا بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیونه افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابرولو په برخه کله سخت ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بیګانۍ چاودنه هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې چاودنه د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیکاپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د چاودنې علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو ویل شوي چې په اړه یې څېړنې پیل شوي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم د سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزي 6 ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و، خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو څاه کې موندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمینې اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بېګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لانګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهېږي چې ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلی عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارو کې فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوی عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دي د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي، څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د سپتمبر په 14 د محسا امینی په نوم یوې ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور ونیول شوه او بیا یې په توقف کې سر ورکړه، تر نن ورځې پورې په بېلابېلو ښارونو کې د خلکو پراخې مظاهرې روانې دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشې کړي. د ښځو حقونو یو فعاله سوریا پیکان د طالبانو لخوا د اغلی یعقوبی نیول د ټولو قوانینو خلاف عمل بولي.
دا عمل د بشري حقونو او جهاني معیارونو سره مخالف دی.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. د سفر ته یو لنډه کتنه لرو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشې کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دا غږ بدرګه کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره طالبانو سره تماسونه روان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي طالبانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولي دي. ښاغلی وولکر بیگا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریف یعقوبی نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریف یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. ښاغلی وولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یوناما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سولهیزو غونډو د بیان او نظر د حق اساسي ازادۍ لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د بشري حقونو د لوی کمشنر او یوناما له غوښتنې سره خپل غږ غبر کړی او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادۍ د حق غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوي کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولي دي. د شوي ادعا له مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د ښځو د حقونو فعاله سرایا پیکان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ظریف یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنۍ دوله پیله په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیره بیا د ښځو پر ازادیو محدودیتونه لګولي دي. له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز، له ډیری ښځو څخه د کار د حق اخیستل او د ښځو پر آزادانه تګ راتګ محدودیت هغه مسایل دي چې طالبان یې پر نړیواله کچه منصدی کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریف یعقوبی او د هغې همکاران خوشې کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربه استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې خونه ځلیدله او د وروستۍ لوبې په تعقیب لوبډل مشر محمد نبی هم استعفا وکړه، خو افغان لوبډله په دې راتلونکي کې نورې لوبې هم لري چې ورته هیله منه ده. احمد تکل د موضوع نور تفصیل راوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز نړیوال جام کې له استرالیا سره تر پرونی لوبې وروسته له نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. د استرالیا په کوربتوب په سګنی نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د انګلستان له ځواکمنې لوبډلې سره و چې ورته وی بایلله. دوه لوبې چې لومړی له نیوزیلند او دوهم له آیرلند سره وې د باران له کبله کنسل شوې او په نتیجه کې دواړو لورو ته یو یو پوینټ ورکړل شو او څلور ملوبه چې له سریلانکا سره و هم او بایلله. دوه ماتو او دوه بې نتیجو لوبو افغان لوبډله د جدول پای ته ښکته کړه چې په پایله کې د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ونه وته او د کوربه هیواد استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره وروستۍ لوبه یې هم په لږ توپیر او بایلله. په بیګانۍ لوبه کې د هیواد نامتو کرکټر راشد خان په بیټنګ کې او ځوان لوبغاړي نوین الحق په بالینګ کې د استرالیا لوبډلې ته چې د 109 منډو هدف ورکړی وو سرخوګی جوړ کړ، خو استرالیا لوبه وګټله. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی د لوبې له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې له لوبډل بشری څخه استعفا اعلان کړه او پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې غواړي د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي. د کرکټ شنونکي او خبريال واصل وسال وایي په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر له ماتو سره سره بریالی وو. خغلی وسال ازادي رادیو ته ویل چې له یو څه اصلاحاتو سره ملي لوبډله بیا په نړیوال ډګر کې ځلیدلی شي.
د استرالیا په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډله وکړه او راشد خان څنګه وځلید، نورو توپهونکو څنګه توپهنه وکړه او څنګه څومره ښه بولینګ چې موږ وکړه، په ځانګړې توګه فاروقي او نوین الحق په وروستۍ اورونو کې، دا بالکل د ستاینې ده او یو ډول ورته ویلی شو چې دا زموږ لپاره یو بریا ده او د راتلونکي لپاره یو هیله ده چې موږ کولی شو په راتلونکي کې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړو.
د 2022 کال په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید، خو ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې د سریلانکا له لوبډلې سره د لوبو لړۍ او په دې لوبو کې د خپلې وړتیا ښکارولو ته هیله منه ده. د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به سریلانکا د افغان لوبډلې کوربه وي او په دې لړۍ کې درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې نیول شوې. د او ډی آی د دریو لوبو دا لړۍ د نومبر په 25 پیلېږي چې د پلان له مخې دوهم لوبه به د نومبر په 28 او وروستۍ د نومبر په 30 وي.
تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکینیو غونډو دوام دی او یوازې پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون کوي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره خبرې کړې او پیل کې زموږ همکارې ترې پوښتلې چې طالبان ولې دې غونډې ته نه دي بلل شوي.
تیر کال کے د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبری نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوقو ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم ده دا یو جدي تهدید ده او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بللیک ورنکړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتی چارو مشاورم په دغه برخه کې سرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي او دوی به په نحوه د انهاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنې سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شوي وو او هغه وخت اندېښنه دا وه چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه به ټول په افغانستان کې په خطر کې وو. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې په یو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي، لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اکمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې همدي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې چې دي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
اتمر صاحب ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نشي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات تو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کی او دا د روسیې لپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون کیف ته د سفر پر مهال په امریکا کې منځمهاله انتخاباتو ته له پام پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې د جمهوری پال ګوند ځینو غړو ویلي وو چې که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي، خو ښاغلي سلیوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریځ لري.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کیف ته ورسید او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل د روانه سیشنبې پورز د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څه وي هیواد باید د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمیر جمهوری پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیف سره د امریکا مرستې به کمې کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ور نه کړي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بېګنه وخته د اوکراین د جمهوري ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. ښاغلی سولیوان له ولسمشر زلینسکي او د اوکراین د وسلول پوځ له لوی درستیز اندري یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي، بشري او امنیتي برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریز کې به یې هیڅ ډول تزلزل رانسي. د دې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. له دې یو ورځ مخکې ډیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو څو له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز ښاغلی یرماک وویل چې له ښاغلي سولیوان سره بیګانې کتنه ډیره مهمه وه او زیاته یې کړه چې د اوکراین متحدان د دې هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو راپور د نړۍ مطبوعات ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. د نورستان اوسیدونکي وایي په پیل شوي ژمي کې د خوراکي موادو کمی او له نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړ کښتونه یې تیرو پرله پسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي او دوی یې خالي لاسونه پرېښي دي. دوی وایي که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شبي شبي ته خالی لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیبا درې اوسیدونکی مساوایي
کاته معلوم دی یو فصل دغه یو فصل بارانه ټول خراب کړی دی. ځینې چې څوک یو غلا لري واخته، څوک چې بزی لري بزی خرڅوي، اوس نه خلک د غلا شي ګرځي نو واخلي، څوک وړه اخلي، څوک د چاکرین او جلال بان نه دغه مال خرڅوي. نو د وطن فصل خو ټول خلاص شوی دی او زمونږ د راتلونکي ځینې ډېر په سخته تمامېږي. د لږ مرسته سره خو نه کېږي چې صحیح پوره مرسته ونه شي.
د مرکز پارون او شاوخوا سیمو اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي. غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکی محمد نجیب:
موږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وارېږي، واوره چې راله بیا زمونږ لار بندېږي. چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي. بیا دا خوراکي مواد رانه شي، دا مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کېږي. نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکي خلک هسې هم زراعتي ځمکې نه لري او کلري هم ډېر کم دي. سږ کال د بارانونو او سیلابونو په وجه هغه کمو ځمکو حاصلات هم ختم شوي دي او اوس ژمي موسم په رارسېدو د خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجه دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو نه مو غوښتنه دا ده چې نورستان ولایت ولسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي د خوراکي موادو له کموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 2% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د ولګي جدي ګواښ سره مخ دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
فارن پالیسی خبرونې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خبره کړې ده. پر تریاکو د بندیز سربیره افغانستان کې د کوکنارو کرکیله وده کوي. دغه لیکنه د فارن پالیسی کالم لیکوالی او آسترالیایي ژورنالیست لین اوډنل کړې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال وروسته ډېر نشه یي توکي او لوړه بیه یې. د لیکوالي په باور طالبانو افغانستان له هغې شل کلنې اوږدې جګړې وروسته چې ډېرې برخې د تریاکو او هیروینو له قاچاقه تمویلېده ونیوه. هغه زیاتوي طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا په نشه یي موادو بندیز ولګو، خو پر ځای په تېر یو کال کې د تریاکو کرکیله او خرڅلاو زیات شو. لیکنه وړاندې وایي دوه نوي راپورونه د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ناکامي ښیي چې دوی ونشو کولای طالبان د یوې وسلوالې ډلې څخه په یو دولت واړوي. خبرونه زیاتوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سول کې د کوکنارو کرکیله په ډېر اندازه زیاته شوې ده. د هغه سیمې دي چې وړاندې د طالب وسلوالو د جګړې تود ډګر و. لیکواله وړاندې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په حواله لیکي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د اپریل په میاشت کې د تریاکو په کرکیلې د هیروینو پر خامو موادو او نور احتیاطي موادو بندیز ولګو، خو دغه بندیز یوازې د کروندګرو لپاره د تریاکو بیې بېساره لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په وینا همدارنګه ویل شوی دی چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د کوکنارو کرکیله په سلو کې 2.3% ډېره شوې ده، سره له دې چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ په وجه 10% دغه حاصلات زیانمن شوي دي. د لیکوالي په باور د طالبانو د مشر د هغه ژمنې سربیره چې د تریاکو د محو کولو لپاره یې کړي سیګار د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې داسې شواهد موندلي دي چې ښیي طالبان په سویل کې د هغو کروندګرو چې کوکنارې کرلي کوم ممانعت نه دی کړی. ایرو ایشیا بیا د روسیه او طالبانو هغه موقتی تړون په اړه لیکنه کړې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شو. خپرونې دغه تړون د طالبانو تر ټولو لوی نړیوال اقتصادي تړون یاد کړی دی. لیکنه وړاندې لیکي پرته له دې اعلان چې روسیه په افغانستان ته ګاز، غوړي او غنم ورکوي، د پیسو د ورکړې د څرنګوالي او د قیمتونو جزئیات نه دي پټاګه شوي. خبرونه وایي که څه هم د روسیه افغانستان د دې سوداګریز تړون ارزښت ډیر نه دی، خو د طالبانو او روسیې دوه اړخیزي اړیکو د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ډیپلوماټیک فرصت دی څو نړیوالو ته وښیي چې ګوښه شوي نه دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګو کې نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی، نو دی دولت نه زمونږ د غهیل او پایش ته چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی او درګر ته روان دی روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کلارو باندې سفر پیل کړی دی، نو غواړم چې دوی ته د کار زمینه مساعده کی.
زمان خوب کے ولے تھا کلاندر ولے سر خبر کو لکھے گا مرض چوتھا نہ رسی جی پہلے وہ خلق کرمندان خبر کو بولے کی جی دی تھا مستحق میں مستحق کا سان پاتی امنگ کا پیغام سرا سعود کے
السلام علیکم دا لادر دیو ټول هم کاران ته سلامونه وایم. په دغه محمد لغمانه من د لغمان ولایت لشم ولسوالۍ د سایګل درې نه مو دغه د جنکانو خوځي زمونږ خپل دیورونه جمہوریت نظام وقت کے دیر جمنگ خوند ورن دیر تو خم نظم تو بطلہ خپل درس او ادکرو ته به دامه ورکړه. وو سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیواد ته وختونه باندې کته مدرسې باندې نو سره په تاریخ وګورو چې په تور ورځې مو چې دا جنکیانو خوندي درته پرانې دي اور دغه انسان قاچاق قوم کې دی ګیر کې دغه ټول حیوان ځوانان وږي او من هڅه او ځوان په کشر باندې زده مختل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې حیواتم د حمل میاش کې پرې خو د ایران تر اولو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو ټول او پښه تل به چې څو په لږه څو په لږه او د امارات اسلامي مجاهدینو نو غوړم چې د پخوانی امنیتي جو کو تجربه کار دي او مونږ چته چې پنت درې دل ډېر منظم شکل باندې هوا ډول ته بمنګه ډېر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم بمنګه تنکی او امارات اسلامي مجاهدینو نو غوړو چې عوام خلکو سره ډېر خبر خود کوي او هوا ډول سره الحمدلله راوي کړم